ساعت ده سهار لس بجه سوی ده ازادی راژیو ده ده ازادی راژیو ده ده ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده پا دی خبرونه که ده افغانستان او سیمی پر حالاتو تاستا ده رستوی و معلوماتو رپورتونه او خبرونه لرو ده ازادی راژیو خبریال هرات بخپل رپورت که وای چه پا شندن دولسوالی که جگره روانه ده او ورستای پرمختګ په جګړه کې دا د چی د ازادي رادیو خبريال د هرات د ولایتي شورا د یو غړي په حواله وایي چې په جنگ کې په همدې ډول ملکی کسان چې ماشومان هم په کې دي وژل سوي دي. وروسته په خبرونه کې په دې اړه رپورت لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورني خبرونه واوري. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر راتلونکي یو نیم کاله به جنوبي ولایتونو ته وارداتي برښنا ورسوي. نن د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه د پشلوره جام سیالۍ کې خپلو کې سیالي کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره وایي چې یو شمېر ایراني چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندلو کې مرسته کړې ده. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دې شورا د مشر خبري یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالی شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلاني ویلي و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلاني د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع نه ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې عالی شورا وایي رسنۍ به ډېر دقت وکړي او خبري ناسمې خبرې نه کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر راتلونکي یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزید غځولو کار بشپړ سي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مزی به د 1500 کیلو ولټ برښنا د لیږد ظرفیت ولري.
شمال میایا از رای
دوی د برښنا له شمال څخه د سالنګ له لارې کابل ته راځي. په کابل کې په دوو برخو ویشل کېږي چې یو برخه یې کندهار او بلې هم د لوګر له لارې پکتیا ته رسېږي. ښاغلی دلاوري وایي دغه برښنا له ګاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. افغانستان دا مهال له خپلو څلورو ګاونډیو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. د افغانستان کابینه د دارلمان ماڼۍ د جوړولو پروژه تصویب کړه. د جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابینه په غونډه کې په دې اړه د ښار جوړونې وزارت ته وړاندې سوې طرحه ومنله او دغه وزارت ته دنده وسپارله څو په دې اړه اقدام وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې کار په 5 پړاوونو کې د 14.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت بشپړې شي. د دارلمان ماڼۍ د کابل ښار یوه تاریخي ودانۍ ده چې د کورونی جګړو پر مهال سخته زیانمنه سوه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلوره نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سې شنبه په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شهزاد محمدي غوره لوبغاړی وپیژندل سو. له هانګ کانګ سره د نننۍ لوبې په اړه د ازادي راډیو ته وویل
هانګ کانګ لوبډله ته موږ هلته کې ماتې ورکو. انشاءالله میچ ګټلو سره لکان نور هم راټیټ شوي دي. کوشش به کوو نور دواګانې ودوالو نه لرې چې دواګانې وکړي.
هانګ کانګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندي تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول سول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1400 کیلومتره لرې و وویشت. فارس خبري اژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل سوي دي چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشار نست وویل چې دوی دا مسله څاري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
د وی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپل هڅې درې برابرې کړو څو د ایران مخاوني سوچي د توغندې پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی موږ بندیزونه لګولې سو یو شمیر ملک ولیدې همدارس په دې برخه کې حد ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صادرې دی سي موږ خپل شریکانو سره کار کولې سوچي د داسې صادراتو مخاوني سي چې پکې داسې سوی امریکای چارواکی وایي چې دوی د غو توغندۍ په ازموینه خبر و او له خپل لوري همداراز د ملګرو ملتونو له لوري پر مناسب ځواب غور کوي د ایران په اړه په بل خبر کې راغلی چې د امریکا د فدرالي د استخباراتو اداره اف بی آی وایي چې یو شمیر ایراني چارواکو د دې ادارې د یوه متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندلو کې د مرستې هڅه کړې ده رابرټ لیونسن لږ تر لږه 9 کاله مخکې د ایران په یوه ټاپو وزمه کې لدرکه سوی دی د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې پرون وویل چې د امریکا او ایران د حکومتونو ترمنځ همکاري د خوشبینۍ وړ ده او هیله یې څرګنده کړه چې رابرټ لیونسن له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي سپینې ماڼۍ پر ایران ژغ کړی چې د لیونسن په موندلو کې مرسته وکړي د ایران د دواړو حکومتونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر اساس د لیونسن په مسله کې د مرستې ژمنه کړې ده په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش یو قمندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو تیرونې ګمان کوي چې په هوایي حمله کې به وشل سوی وي یوازې ټپي سوی دی په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مقر په لندن کې دی د حملې په سیمه کې د خپلو څارونکو په حواله وایي چې عمر الشیشانی د امریکا په هوایي حمله کې په شدت زخمی دی خو په رقه ښار کې روغتون ته لېږدول سوی دی د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې الشیشانی د سوریې له هسکه شاره په رقه کې روغتون ته لېږدول سوی دی او هلته یو بل وسلوال ډاکټر چې په اصل کې د اروپا د درملنه کړې ده د امریکا سی این این تلویزیون ویلي چې په سوریه کې فعالان باور لري چې نوموړی زخمي سوی او روغتون ته رسېدلی دی الشیشانی په خټه د ګرجستان له چیچنیا څخه دی د اصلي نوم ترخان تیمور ازوفچ باتریف شفتلی دی او د ګرجستان په بانکسی سیمه کې زیږیدلی دی امریکایي او عراقي چارواکي وایي په ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس تیره میاشت د عراق په شمال کې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د کیمیایي وسلو مهار نیولی دی عراقي چارواکو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې سلیمان داود الافري چې د صدام حسین په پوځ کې و او د کیمیایي او بیولوژیکي وسلو په اړه زده کړې کړې دي الافري لږ تر لږه 50 کلن دی او د کیمیایي وسلو د جوړولو لپاره یې د داعش د هڅو مشري کوله د امریکا ان بی سي تلویزیون وایي چې الافري نیول سوی او چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته دا خبر تایید کړی دی د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه د نیول سوي وګړي نوم نه دی اعلان کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې له مخې باید هغه خلک مخکې له مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په ښارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي د دې قانون له مخې مظاهره چانو باید تر مظاهرې لږ تر لږه لس ورځې مخکې خپله اجازه اخیستې وي دا تر دې دمه خبرونه
دا ازادي رادیو د ساعت د سهار لس بجې او اته دقیقې سوې د ازادي رادیو درنو اوردونکو په دې خبرونه کې به ورسته د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د رواني نشتې واوري د وسوالو طالبانو دوه ډلو ترمنځ په شینډنډ کې جګړه روانه ده د هرات د ولایتي شورا یو غړي په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په جګړه کې ملکی کسان په همدې ډول وژل شوي دي د ننګرهار په یو رپورت کې واوري چې حکومت په ننګرهار کې خلکو ته وسلې ورویشي او په ننګرهار کې د ولسی پاتون کوونکو د پیاوړي کولو هڅې روانې دي ترڅو د خپلو سیمو دفاع وکړي په پکتیکا کې به د نیالګیو د کرلو له نوي کمپاین خبر سي په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د عدالت په لټه کې او حقیقت څه دی با په خبرونو کې مو واوریدل چې په هرات کې په شینډنډ ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ پیل شوې ده. له تیرو دریو راهیسې په سیمه کې جنګ روان و. خو د ازادي راډیو خبریال نن سهار له هراته په خپل رپورټ کې وویل چې جګړه اوس هغومره شدت نه لري لکه څومره چې په پرون او وړمه ورځ کې لیدل شوی و. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا اوس را سره په سټډیو کې دی. لودین صاحب، تاسې په دې اړه څو نور وروستي معلومات لرئ؟
ډیره مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، په د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو د دوو ډلو ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه جګړه د دغو دواړو ډلو د دوو قمندانانو، چې د ملا منصور لخوا یې مشري ملا عبدالصمد کوي او د ملا رسول لخوا یې مشري ننګیالي په نوم یو کس ده، دغو دواړو قمندانانو د پلویانو ترمنځ نښته شوې. او د هرات چارواکي وایي چې په دغه درې ورځنۍ جګړه کې 150 کسان د دواړو خواوو ټپیان شوي او وژل شوي دي. د هرات د والي ویان فرهاد ازادي راډیو ته دغه جګړه تایید کړي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. خو په ورته وخت کې د هرات د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې یو مسؤل مهدي حدید بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په روانه جګړه کې د ملا اختر محمد رسول نږدې 100 کسان وژل شوي او ټپیان شوي، او د ملا رسول ډلې ته هم د 50 شاوخوا کې مرګ ژوبله اوښته ده. خو باید وایم چې خپل ملا سمد چې ځان د ملا رسول د طالبانو استاذ هلته معرفي کوي، د څو شپې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په یو ډول سره هڅه کوي چې د ملا رسول د طالبانو پلوي وکړي او د هغوی د ترڅنګ ولاړ دی او د ملا اختر محمد منصور طالبان ځپي. نو جګړه روانه ده. تر اوسه په دلته موږ هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو نظر واخلو، خو تر اوسه نه یې توانېدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته له رسنیو سره شریک کړي. نو دا جګړې څه نوي نه دي د دغو دواړو ډلو ترمنځ. له دې وړاندې هم د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې ورته حمله شوې وې. په زابل او غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د دوو ډلو طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوی وو. خو یو مسله دلته دا ده چې په دې ورسره کې حکومت هم هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ځینو کارپوهانو او د نظر خاوندانو دغه راز ملي شورا غړو چې دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، دوی وایي چې اوسنۍ وضعیت چې د طالبانو ترمنځ زیاده د افغانستان په ګټه او دغه راز د افغانستان د سولې په ګټه نه ده. دوی وایي که طالبان څومره سره ویشلي وي، هماغومره به د سولې په میز دوی راټولول ممکن وي، ناممکن وي. دوی وایي چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره باید طالبان هم سره همغږي وسي او حکومت ته به هم د سولې لپاره د طالبانو د ادرس پیدا کول یو اسانه موضوع وي.
مخکې مو له شاپور صابر سره په هرات کې زموږ له خبریال سره خبرې وکړې او دوی وویل چې په هرات کې د ولایتي شورا یو غړي ورته ویلي دي چې په دغه جګړه کې ملکي کسان په همدي ډول وژل شوي دي. په دې باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟
موږ چې دا موضوع دلته شریک کړل، چارواکو سره دوی تر اوسه هیڅ تبصره نه کوي. خو د هرات چارواکو دومره ویلي چې دوی دغه جګړه څاري، او دا هم ویلي که چیرې دوی پوه شي چې په دې جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات وړي، نو دوی بیا په هغه مهال مداخله هم کوي په جګړه کې. نو د دوی له خبرو داسې ښکاري چې تر اوسه دا جګړه د دواړو ډلو ترمنځ روانه ده. خو ملکي کسانو ته تلفات طبیعي خبره، ځکه چې په زیرکو سیمه کې د هستوګنی سیمه ده، هلته چې د دې ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او ډزې تبادله کیږي، طبیعي خبره ده چې ملکیان به هم پکې وژل کیږي. او په دې ورسره کې د یونما پر لپسې راپورونه هم وښود چې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکیان او په تیره بیا ښځې او ماشومان دي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودینه. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په شینډنډ کې د روانې جګړې په اړه زما د همکار اسدالله لودین معلومات واوریدل. د ازادي راډیو بل خبریال له هراته په خپل رپورټ کې وایي چې په دغه سیمه کې چې جګړه روانه ده، خلک چې شاوخوا اوسېدل هڅه یې کړې ده چې امن سیمو ته ځان نوبس، یعنی د جنګ تر پیل ډېر خلک وتلي هم و. نو د ملکي تلفاتو خبر را رسېدلی، په دې اړه به هم هڅه کوو چې له چارواکو سره خبرې وکړو او د جګړې د نورو جزئیاتو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
رپورټونه وایي چې پرون په متحده عربي اماراتو کې د شدید باران او ورسره توپان له امله سیلونه راغلل او د متحده عربي اماراتو چارواکي مجبور شول چې ښوونځي وتړي او خلکو ته سپارښتنه وکړي چې له خپلو کورنو دې د باندې نه راوځي. وایي پرون شپه هم باران ورید او تالنده وه، شدید تالنده وه. په دوبۍ کې پرون مازدیګر خواته سخت سیلونه راغلي وو. که تاسې په متحده عربي اماراتو کې یاست او ازادي راډیو اورئ، نو تاسې کولی سئ چې د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوئ او ووایاست چې تاسې ته په دغه حالت کې څه تاوان رسېدلی او د سترګو لیدلی حال مو څه. افغان ځواکونه وایي چې د ننګرهار په اوسیدونکو باندې وسلې ویشتي چې خپل کلي او خپلې سیمې په خپله وساتي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې له داعش سره تړلو وسلوالو کسانو د بی امنیتي جوړه کړې وه او د ځینې سیمو تر تصفیه او په سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته داسې پریکړه سوې ده چې د سیمې پاڅون کوونکو ته وسلې ورکړل سي تر څو هغو سیمو ته چې له داعش څخه پاکې سوي دي بېرته د وسلوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاڅون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسي پاڅون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاڅونه د حکومت د ملاتړ په اړه وویل.
بله،
د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته سوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاڅېدلي دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د عیاشۍ مرسته ورسره کوي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاڅون برخه یو شمېر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمېر سلګونه شي او وایي چې دا شمېر تغیر کوي. دا شمیر تغیر کوي، کله 230، کله 830 او کله 530. دا پاتونونه د خلکو لخوا د نو ځکه تغیر کوي. څوک نسی ویلای چې دوی 250 دی که 230 دی او که 800. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگی وایي چې په ولسی پاتونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په 300 امنیتی پوسټو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چیراګام او دی بالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاتون ځواکونه په دغو سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
د ازادي رادیو په نن ماښام زرو بجو پورې اوري په بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. د افغانستان د حکومت یو لوړرتبه چارواکی یو اربیا پر وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې د افغانستان حکومت سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي او وایي چې که دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو باید د سولې خبرې وکړي. دغه افغان چارواکي ویلي دي چې که داسې ونه شي نو د وسلوالو پر ضد جګړه به دوام لري. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دی او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري، پریکړه د خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافې وهي هو استې راشي واک د خلکو ته وسپاري، هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی. دوی د تصمیم ونیسي، ټاکنې د ترسره کړي، دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد ماخخ چې د عبدالری مزاری د مرګ د یوشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې. په غونډه کې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي، خو بایزته سوله غواړي او هغه سوله غواړي چې په کې اساسي قانون رعایت شي او 15 کلن لاسته راوړنې حفظ شي. هغه وویل که مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی به ورته ښه راغلاست وایي او کنه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حملو سره له منځه یوړل شي. خو په عین وخت کې وویل د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ یا غږ پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې یې جګړه ناجایزه وبلله. هغه وویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ ترسره کړ. هغه وویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده، ګواکې هغه به پوه نه و. خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچیانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. د دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسوالو په وړاندې دوه ګونې تګلاره غوره کړې ده، کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامي ځپلو ګواښلی دي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا اعلامیه خبره کړې ده او په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغې شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي او ځینې مطبوعاتي ادارو د ده خبرې ناسمې خپرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبریال داوود تپان له پکتیا په رپورت کې وایي چې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د دغه ولایت د کرنې ریاست هغه نیالګي چې باید په ولسوالیو کې پر خلکو ویشل سوي او کرل سوي وای، د ولایتي شورا د ځینې وکیلانو لخوا په بازار کې پلورل شوي دي. د دې خبرې نور جزئیات به د داوود تپان په رپورت کې واوري.
په پکتیا کې د کرنې رئیس ذبیح‌الله سنځای وایي سږ کال یې د خلکو د غوښتنو پر اساس د نیالګیو نیحالولو یو منظم جدول جوړ کړی. ولایت مقام او وزارت ته کاپیانې سپارلې او له دوی سره هم موجود دی.
هم دقیقه نشم ویلی چې هر ولسوالۍ سهمیه معلومه ده، جدول په اساس باندې معلومه ده، دغه قطعا دروغ هم نه جوړیږي. جدول معلوم ده، دیوالی صاحب سره هم په لاس کې ورسره ده. موږ خپل مرکزي ادارې ته هم خبر ورکړ، په اداره کې موجوده چې کوم ولسوالۍ څومره سهم کوم نوه نیالګي موږ چاته ورکړ دي او څنګه دي، تسلیمي هم د هیئتانو سره موجوده.
نوموړی دا هم وایي د دوو ولسوالۍ احمدخیل او ځاځي اریوب نیالګي له ده څخه د ولایتي شورا وکیل سردار ملنګزوی د وسلوالو په زور وړي دي. او په خبره د احمدخیل ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیر د معلوماتو له مخې چې وکیل وړي نیالګي دوی ته نه دي رسېدلي.
دا که زه ووایم چې دلته دغه مشکل به حد ډېر زیات و، دوی ډېر عجله لرله چې موږ ته یې راکړي او عجلې په څنګ کې د لاړو پرته دی چې موږ سره مشوره وکړي نیالګي د ګودام نه خپل برخه دی وړه. نه تنها د موږ غوښتنه ته یې غوږ ونیول او د موږ مسؤلیتو او دندو ته یې غوږ ونیول او نیالګي برخه دی وړه. د پلورلو به عزت څه نه وایم، د موږ کارکوونکي چې احمدخیل ولسوالۍ نه راغلی و هغه وویل چې د موږ نیالګي چې تاسو خلکو ته په وخت کې ورکړي دي په بازارو کې او په شخصي حجرو او جوماتو کې کېنول شوی، ولسوالۍ سهم ته موږ ته نه دی راوړل شوی. نو بنا هغه دوی ما غلط تعبیر کړی دی، اکسان تعبیر کړی دی، یا پلورل شوی دی، کېنول شوی.
دا خبره چې د ځینو ولسوالیو سهم د ولایتي شورا وکیل سردار ملنګزوی په زور وړی دی، د پکتیا ولایتي شورا ځینو نور وکیلان هم تاییدوي، وایي چې د دې ډول زورواکیو مخه دې ډب شي او اداره دې دغه خلک وپلټي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری
د سرکرم د لوسوالی د زراعت ترویج مدیر زنګ ولې و چې موږ سهمیا نور وکیلانو په زور باسره د وړې د واکن د عمل مغندو دې په خاطر باندې چې باید نور د زورواکۍ او چورکولو د کلپ ماتولو په مساله پای ته ورسیږي. او موږ غواړو د رئیس زراعت نوولات مقام نه هغه چاته بده کې غیر قانوني کار کړی هغه باید پښتنه وسی.
دا ګردیز ښار او ځینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی لپاره د زراعت ریاست لخوا ځانګړي شوي نیالګي چې باید په وړیا ډول دوی ته ورکړل شوي وایي په ښار او ولسوالیو کې پلورل کیږي. دغه تورونه چې سردار ملنګزوی په زور له کرنې ریاست څخه نیالګي وړي او بیا په بازار کې پلورل کیږي، نوموړی نه مني، وایي چې د کرنې ریاست رئیس ذبیح‌الله سنځي پرې نیالګي پلورلي او د وړي دي. نوموړی دا هم وایي چې د احمدخیل او ځاځي اریوب ولسوالیو سهم یې نه دی وړی او نه زراعت ریاست کوم ثبوت لري چې د دغه نیالګي په زور وړي او بیا په بازار کې پلورلی دي. د چارو کتونکو او مدني فعالان له ولایتي او مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې د وکیل او زراعت رئیس ترمنځ دغه قضیه په ښه ډول وڅېړي او بیا ولس ته روښانه کړي چې نیالګي څه شوي او په کوم لور وړل شوي دي. دا جنجال په داسې مهال راپورته کیږي چې د پکتیا ولایتي ادارې د روانې میاشتې په نیمایي کې ژمنه وکړه چې سږ به ټوله پکتیا کې د سرسبزۍ لپاره 1500 مسمیر او غیر مسمیر نیالګي نیالوي چې ډیره برخه یې باغونه جوړوي.
خبریاست س ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي مادې تاثیر نه لري. بیو اکتیو شیشه چې پودرو ته ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګرد اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لک ځلې زیات ژوول کوي.
د ایران پاوت پرون دوه توغندي وازمویل چې د منځني واټن وشتون کې دی او د امریکا متحده ایالاتې په غوسه کړی دی. امریکا ویلي چې دوی د ایران د دې راکټي ازموینې په اړه څېړنې کوي او د اړتیا په صورت کې باید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاده کړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک څو توغندي د دې سربېره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د وشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبري آژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتره هدف لپاره جوړ شوی دی. طبیعتا هر څومره چې زموږ دښمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دښمنانو په وړاندې زیاتېږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او ورځ تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل لخپل لوري څرګند کړي او څه ډول خبرګون ملګري ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې ازموینې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځني واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوي توغندي د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا 1000 کیلومتره ده. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایراني چارواکو خبرې جدي ګڼي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان پردیس ته هلمند سنگین ولسوالی خلی کې چې دلته په سنگین کې ډیر شایسته باران روان دی. باران اوري او درانه سیلابونه راغلي دي. بل اوریدونکو له غزنی څخه لیکي محمود روشن صاحب چې دلته هم باران اوري نن په غزنی کې. او د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو عبدالغفار تقوا صاحب د باران د څاسکو په شان سلامونه وایم لیکي او وای چې ما تاسو ته دا چې د کومې سیمې څخه پیغام راستولی نه لوستل کیږي. د افغان بیسیم په ټلیفونونو کې چې تاسو کله پیغامونه راستوي نو لطفا دغه خپل په ټلیفون کې د پښتو لیکدود څخه کار اخلي، د پښتو فون څخه کار اخلي، ځکه کله چې دا پیغامونه راسي بیا دلته هغه سم نسي لوستل کېدای. د ازادي راډیو نور اوریدونکو هم خورا زیات پیغامونه راستولي دي. دا خبره تر دې سوې ده چې په متحده عربي اماراتو کې پرون شدید باران سوی او سخت توپان راغلی، دوکانونه بند سوي دي او ښوونځي رخصت سوي دي. خلکو ته سپارښتنه سوې ده چې له کورو دي نه وځي، او په دوبۍ کې چې افغانان ډېر کاروبار لري، پرون مازدیګر خواته سیل راغلی و. یو اوریدونکی خالد احمد رحیم زاده له هرات لیکي چې دلته د طالبانو په شندن کې د طالبانو جګړه ډیره شدیده نه ده. په ګرش کې د ازادي راډیو یو اوریدونکی لیکي چې دلته جنگ روان دی. او یو بل اوریدونکی لیکي چې محمود روشن صاحب لیکي چې ولی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام لوبو کې برخه نه اخلي. دا خبره به ورسته در سره کوو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو خبري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په ناګپور کې، د هند په ناګپور کې مسابقه لري. ډیر اوریدونکو د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه پوښتنه کړې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم به نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو لوبه پیلوي. نو د ازادي راډیو اوري په خبرونو کې ورسته په دې اړه تفصیلي معلومات درته وړاندې کوو. له تاسو ټولو دوستانو مننه چې د افغان بیسیم په ټلیفونونو مو ازادي راډیو ته پیغامونه راستولی دي او زحمت مو ایستلی. د ازادي راډیو خبرونه به تر 12 بجو وي. دا خبرونه اوس به قسیم سولمال د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز باندې کړی.
د افغانستان برښنا شرکت وایي تر راتلونکي یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزید غځولو کار بشپړ سي. دغه شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه مزید به د 1500 کیلو ولټ برښنا د لیږد ظرفیت ولري چې له ګاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. د افغانستان کابینه د دارلمان مانی د جوړولو پروژه تصویب کړه. د جمهوریت ریاست د خبرپانی لمخي تمکیږي دغه مانی په 500 پړاونو کې د 14.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت جوړه سي. نن د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه په شلوره نړیوال جام کې خپلو کې سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د هند په ناګپور ښار کې کیږي. ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندې تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې اورس مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. د امریکا د فدرالي استخبارات اداره اف بی آی وایي چې یو شمېر ایراني چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندلو کې د مرستې هڅه کړې ده. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت یا داعش یو قومندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو تیرونې ګمان کوي چې په هوایي حمله کې به وژل سوی وي یوازې ټپي دی. او امریکایي او عراقي چارواکي وایي چې ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس تیره میاشت د عراق په شمال کې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د کیمیایي وسلو مهار نیولی دی.
ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د انصاف په لټه کې یو حقیقت څه دی دوه اونیس پروګرامونه درته لرو. خو تر هغه مخکې به صالح محمد صالح ته وار ورکړو چې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تبصیري لوستې دي او جزئیات یې وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: په داسل کې چې وسلول طالبان افغانستان ته ګواښ پېښوي، هلمند رود لا هم د تسکین سرچینه ده. د ورځپاڼې خبریال چې په وروستیو کې هلمند ته تللی او له دوو افغان استادانو سره یې د هلمند رود پر غاړه میان خوړلی لیکي، دغه کسان چې کله د هلمند رود غاړې ته ورسېدل چې اوبه یې په خاموشۍ سره بهېدلې، خپل پټوانې وغوړول او په څو شیبو کې چای تیارې سوې. لیکوال وروسته له دغو کسانو سره د کبانو پخولو یو رستوران ته چې له مرکز لشکرګاه بهر د سیند پر غاړه پروت دی ځي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند نن سبا د وسلولو طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. څلور لسیزې مخکې په کوچنۍ امریکا مشهور و. د تینس میدانونه او شایسته رستورانتونه پکې وه چې افغانان او بهرنیان ورتلل. هلته کورونه هم د هلمند رود پر غاړه د امریکا په څیر جوړ سوي وه. په لیکنې کې راغلي د لمر پرېوتو په وخت کې به هغه کسان چې په دغو کورونو کې اوسېدل خپلو چمنونو ته وتل چې په سیند کې د لمر د زرینو وړانګو ننداره وکړي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هغو استادانو چې د ورځپاڼې له خبریال سره په میله وتلي وه د شعرونو لوستل پیل کړل او دوی د تیر وخت یادونه هم په ذهن کې ژوندي ساتلې وه. یو استاد په حسرت سره خبرې وکړې او وی ویل چې هلمند یو وار بیا د هلمند پخوانی تصویر وویني چې یو وخت د افغانستان یو پرمختللی او مدرن ښار و. د بریتانیا چاپ ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغان پناه غوښتونکي د اروپا د بیرونکو خوب له کبله بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په مطلب کې افغانستان ته د هغو زرو پناه غوښتونکو افغانانو د طالبانو ستنېدو ته اشاره شوې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې له دې شعار سره هرکلی وسو: هیواد ته ښه راغلاست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه د هغو 138,000 افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې د تیر میلادي کال په جریان کې اروپا ته رسیدلي دا شمېر کم دی، خو یوازې افغانان نه بلکې د عراق او سوریې پناه غوښتونکي هم په اروپا کې پر خپله استوګنه غور کوي. ټایمز لیکي د غفور په نوم یو افغان پناه غوښتونکی چې جرمني ته د تګ لپاره یې 15,000 پاونډ مصرف کړي اوس د خپل تصمیم په اړه زړه نازړه دی. ورځپاڼې لیکي چې د ورځې 3,000 افغانان له خپل هېواده وځي، خو د دوی اکثریت په ایران کې نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د ټایمز ورځپاڼې په حواله تر 540,000 زیات افغانان یا په خپله خوښه یا هم د فشار له کبله له ایران وتلي او افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي اروپا ته د تګ لپاره د افغانانو تر ټولو ستړی سفر د ایران او ترکیې ترمنځ پر لاره تګ دی، خو دوی چې ځانونه اروپا ته رسوي ستونزې نه ختمیږي، بلکې اصلي ستونزې هغه وخت پیلیږي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی؟ د هند حکومت له افغانستان سره په پراختیایي پروژو کې د دونوي کوچنیو پروګرامونو د عملي کولو سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د هند سفیر پرون د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال د ټولو رغونکو پروژو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه سندونه ورسره لاسلیک کړل او ویل چې د دې پروګرامونو له عملي کېدو سره به د هغوی په سیمه کې د هغوی اوږدمهالي اغېز ته هم پام وشي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هند په پام کې لري د افغانستان په هغو ولایتونو کې 2 نوي کوچنۍ پراختیایي پروژې عملي کړي چې په تیرو کلونو کې له نړیوالو مرستو کم برخمن شوي دي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا د چهارشنبه پر ورځ د دغه پروژو له عملي کوونکو ادارو وغوښتل چې په لنډ مهال کې د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره کوشش وکړي. دوی کوچنۍ پراختیایي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوي دي. زه له ټولو عملي کوونکو ادارو غواړم چې خپله ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغېزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملي کړای شو. دغه پروژې 9.4 میلیونه ډالر ارزښت لري چې تر ډېره یې تمرکز په چټکه توګه پر اغېزمنو کارونو باندې دی. دا پروژې د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، کرنې، د کلیو پراختیا، فوایدامې، اوبو او انرژي، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، روغتیا او کډوالو چارو وزارتونو او دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او بدني روزنې د ریاست لخوا عمل کیږي. د هند سفیر همداراز ویل تمه کیږي په نږدې راتلونکي کې د 25 میلیونه ډالر په ارزښت د 8 نورو پراختیایي پروژو کار هم بشپړ او په افغانستان کې عملي سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی کابل ته د خپل روسي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې دغه هیواد به تر 2020 میلادي کاله له افغانستان سره په پراختي برخو کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه پر ورځ همدغه غونډې ته وویل دغه پراختي پروژو په عمل کېدو کې باید د هغو اوږدمهاله اغېز ته پام وسي. دوی دته په کتو چې لدغه مرستو څخه د پراختیایي لومړیتوبونو پر اساس ګټه اخیستل کیږي، دا ډیره مهمه ده چې د مربوطه ادارو لخوا په تشخیص او عملي کېدو کې اوږدمهاله اغېز په پام کې ونیول سي. هند له 2000 لومړۍ میلادي کال را په دې خوا په بنسټیزو برخو، روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې او داسې نور برخو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. د سلما د اوبو بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ، له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر جوړول له افغانستان سره د هند مرستو سترې بیلګې دي.
د ازادي راډیو خبرونې تاسې اورئ. نن ماښام تر 2 بجو پورې به موږ خبرونې کوو. تر هغه وروسته بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو نن چې دغه خبرونه تاسو اورئ د سې شنبه ورځ د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځ سره برابر ده او سبا چې دا خبرونه بیا ځلي خپریږي نو یو ورځ به دغه ورځ څخه تیره شي. خو په هر حال موږ خپلو درنو خویندو ته د زړه له کومې د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي وایو. او نن په دغه خبرونه کې د یوې خورکۍ ستونزه چې په پروان ولایت کې اوسیږي د دوی د تعلیم ستونزه هم راخیستې ده چې د تعلیم په وړاندې ځینې خنډونه دي. دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغې وروسته به بیا همدغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخې ته کېږدو چې هغوی په اړه څه وایي. میرے بھائی کس طرح سے ستونزه څه ده خورکۍ؟
زمان مشکل خدا دې چې څو کال البته دلته زمونږ په سیمه کې خو هلته طالبان نه وو. خو ما سره البته د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه باید درس ووایم. خو دلته ښوونځي نه وو. زمونږ اقتصاد هم بیخي د حده زیات البته ضعیفه و. اوس ما د تری جنکۍ البته کابل کې وې هغه دې چې هلته مکتب ویلې په ما تندې احساس پیدا شو چې زه هم باید چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم. اندسه هله 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 د خو د شپو ورځو کې البته څه کوم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی. اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطعه سره مکتب نه شم ویلی. دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړه. سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ. اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نشم کولی چې مکتب ووایم. زما د حکومت نه فقط دا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم. د دغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستی دی؟
تر ماشا محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی. خو ما د تره مې معلوم و کله چې زه کوچنۍ یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه. بیا کله چې زه لویا شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی. خو زه اوس په ځان باندې مطمئن یم چې د یو لسم صنف امتحان یا د لسم صنف امتحان به ورکړی شم. په دغه ځای کې د هېڅ جلې سره داسې احساس به نه پیدا کېږي چې ښوونځی ولولي. ولې ما سره شته په دې چې ما د تره جنکۍ په کابل کې وي هغوی به ما ته ډېر په دې باره کې زور راښوده چې باید موږ درسونه وایي تالته بې سواده ناسته. د همدې په خاطر ما ته احساس پیدا شو چې زه باید چې حکمان مکتب ووایم.
تاسو کلن یې اوس؟
موږ پلار خو د ما تاریخ نه دی وهلی. خو زه چې فکر کوم نولس شلو کلو شاوخوا کې.
سمه ده خورکۍ، انشاءالله چې ستاسو مشکل موږ د چارواکو سره شریکوو او هیله من یم چې د حل لار ورته پیدا شي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د لیلا سونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خودله. خاغلی مرداد په اړه راته وویل:
زه په دې حق له داسې وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده، جګړه روانه ده او دوی ښوونځي ته تللی نشي، دوی کولای شي چې بل ولایت ته ځي. دوی کولای شي چې هلته په ښوونځیو کې شامل شي او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی.
بلې مرده چې که دوی کابل ته راشي ستاسې مرسته به ورسره څه وي؟ دلته کولی شي چې دوی خپل تعلیم مخته بوزي. یوه ستونزه چې دا د هغوی دا ده چې مثلا کورنۍ د دوی هلته دېره ده او دلته داسې استوګ نه زیان نه لري. که دوی کابل ته راشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د هواري برخه کې به د پوهنې وزارت څه وکړي؟
خو دوی د تحصیلو په هکله داسې ویلی شم چې هیڅ مشکل نشته. کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراشی مونجا هوی سر همکاری کولی شو. دوی کولی شو چی پیام مکتب که شامل شو او خپل درسو تا دوام ورکی. خود استوګنځای په اکل د الکانو د پاره لیلی شته په مکاتبو کې پښوانځي کې
مننه مرزا صاحب ده خورکی کولای شي چې کابل تراشي تاسو سره د نږدې نه وګوري او دغه سونځي تاسو لوړ مقامات ته ورسوي
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مون سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لار پیدا کړو.
بله مرزا صاحب، په نن سبا په افغانستان کې په دغه ناامنو سیمو کې څومره دغه نورې خویندې وي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لرې پاتې دي؟
یو واضحه خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جنگ جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي. متاسفانه تر هغه وخت پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطق کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي. نو دا مسئله یو ملي مشکل ده او دا د سولې او د جګړې د سرنوشت تدا اړه لري. کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي او کله چې جنگ پیلځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تلل کیږي.
بله مردا صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې دغو خویندو ته دغو میرمنو ته تاسې څه پیغام ورکولی شئ چې دوی د سبق په برخه کې د مکتبونه تړل شوي؟
دا زموږ یو دیني فریضه هم ده د زده کړو او مونږ هغوی ته دا ویلی شو چې مونږ هغې سره یو او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي. دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آینده د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر منوریدن کو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله. د خبرونه کوربه اجمل تورمال مپلو یو بخون کې خدای سپاري په دې هله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدار چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي دا واری په برخه کې اقدام وکړي. تر بل خبرونه مپلو یو بخون کې خدای سپارم خوونه ولرای. خو پتلوتلو کې د ټلیفون شميره لزان سره یاداش کړئ 0992 نوی درویشت.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، د لومړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتم چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي؟ جنگ تر کوم حده پر رسیدلی دی؟ ځکه داسې راپورونه موجود دي چې هلته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک ته عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر څمونه لري. غلچتی عملیات، اوپراتیفی عملیات، په عمق د مخالفینو کې کار کول، ټانګ او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانګ دی چې دې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډېرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حتې اولیت بخشونو ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو، په اصطلاح باندې د مدني فعالانو د ولس په کومک باندې د مخالفینو په منځ دا ځین حاکم کو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردی ده، پردی ملت تعمیل شوې ده، او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي او وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې پیسې موضع نیولې، د دوی ماسې دې ته ګوري چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی به لا هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړي او خپلو جنګو ته زور به ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پر چې تاسو مخکې وویل جدي حالات په جدي فکر نه کوي چې اوس یې په آینده کې یا د اوس لپاره؟
هلمند هوا اوس هم ګرم ده، کچیری د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا کچیری دغه تورمندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطح دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو اشتعال شوی دغه اوس هم هر لحظه جګړې خپل شدت درلودی، دا خپل پر دې باندې دلالت کوي چې پهښکاره باندې فعلا تاسې مفسره مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري، یعنی د هغه حالت څخه وتلي دي چې دوی په اشتعال باندې هجومي باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما درته وویل په دوه چارته درې چارته کې موږ خورا مثبت مرتاق لرو، یو دا چې زیر په شانه کولی کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دي چې جګړه پردی ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده او پر دې ګوزنه باندې خورا ډېر کار مشتري او درګر هم پر دې ګوزنه باندې کار کوو، او دوهمه ګوزنه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنی هر شپه هر وخت داسې شپه داسې ورځ نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي او پر دې ګوزنه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایعات نه رسېږي، هغه مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتې شو ټول په ټانګو تیاره دا زموږ وروستۍ ګوزنه ده، که چېرې موږ ته نورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې څخه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوشش کوو چې د هغې وسیلې څخه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده، هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي، ولې د قیدن په حال په قیدن د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسلح قواوي واقعا ښه روحیه لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مسلح نهادونو سره راډېره شوې ده او د باور کچه د ولس پر خپلو قوتونو باندې زیاته شوې ده.
مخکې داسې راپورونه وو چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغات کې دي او که څنګه؟ اولته د طالبانو د شمیر په اړه باندې څه معلومات لري تاسو چې څه شمیر کې طالبان موجود دي؟
په مجموع کې سلیمان صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود وو، د دې څخه سترګې څوک نشي پټولی، بعضې بې پروایي موجودې وې، ولې زما د مسؤلیتو د راتګ سره مو ډېر چټي پر دې جهات باندې کار کړی دی، تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو لپاره په اصطلاح باندې چټي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو په اصطلاح باندې ډکې کړو، ولې هغه تجهیزات هغه پرسونل په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنی هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي، ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده، ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده، دا کم داسې یو مذهبي اړخ و یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دې دغه وکړي، بالکل د هغوی په سپوپو کې خورا کمزوري ده.
بله قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات دي چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومېږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی، ولې دلته پکار چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري او ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی، نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیف و تگورم بلکل میزیم پر دی جور دی چه بلکل با دا جنگ جغرافیا دیر شد دا د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وکړي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې په فعلاً جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري. جګړه تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې کسړی وایي، یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوازې اندازه مخالفین وجود لري، او په اصطلاح باندې جګړه په ټولو آباد باندې په ټولو ولایت په سطح باندې په شکل د پراګاندا باندې دوام لري. مشخص داسې په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډېر فشار دی یا په دې کې لږ فشار دی، چندانې تفاوت یې نشته، سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی. ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقاتو کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي، چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراگیر حالت لري. مشخص په یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ
او داسې ویلی سي. قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده. کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو کا موضوع یاد سو، او د دې سره سره په هلمند کې نام نه ایم زیات سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بالاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمې کړې کمې استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما برهاد پیس ولامل صاحب په دې اکله خپل نظر په خوان څرګند کړی دی. اوس هم څرګندوم، زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لویه غلچکی پراګیره جګړه ده، چې په دې کې د منطقې په ساده باندې ملکونه هم بې طرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان ده. په اصطلاح باندې د پارامن کې چې په ساته ملکونه، حتی عربي بعضي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته، په دې جګړه کې زی دخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري. او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې ناامني وي، بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د ناامنۍ لپاره بستر خور کړي. مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي، دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و. ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده، خود به د منطقې په سطح باندې بعضې ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري. کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده، بعضې ملکونه د خپل ځان دپاره دا ښه ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطح چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره، یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران، سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
بلې، یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواړه بې تفاوته نه دي، دواړه په کښې کښې دغه لري، په یو شکل نه ده اشکاله په ښځې داخل.
ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
شي دبي وفا جنكو مكه ويالينو دا قن يومكي دنا خندا دا ارسلي سرلري دا قن يومكي دنا خندا دا ارسلي سرل ويم ستي اكلما چه بي بلا خندا كوي ماتي سيدنا ريدي اكلا بلا ريدي اكلا اکڑما بجل نکو باندی چون کید بار کرسو پورے با اور پس گل تو پتہ مائی انتظار پانی بن کی کپل کنو پیسی ورتن دی پسمار ون سکو ما گل گو پانی گدی ونی سکویتو ولی پس یارا دمانے مرا ورا بزر گنی ماں دن نگڑ لا دی اس نے ماں خبرا بول بتا یارا بگا ترا شچی دی یخ ماں ٹٹر وہ مجھے لشتا دے چی دی دو مر گلی رو